شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شبریم ستاسو کوربه. په تخنیکي برخه کې میر احمد صاحب راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. اسلام آباد ته مو د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا درې سفر سره لیدی چې په همدې شیبو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ویني او تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ورته ویلي و چې هیواد یې په افغانستان کې د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
عبدالله وی تملری په قطر کې رواني مذاکره یو نتیجه ورکړي. په دکندي کې څوار لس ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناګورنو قرباخ پر لانجمنه سیمه د پیل سوي شخړې د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر د پاکستان مشرانو جرګې له مشر سره په کتنه کې ویلي تمه لري چې په قطر کې رواني مذاکرې یوه نتیجه ورکړي او په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. عبدالله چې پرون په درې ورځني سفر پاکستان ته لاړ، نن له صدراعظم عمران خان او د مشرانو جرګې له مشر صادق سنجن رانی سره وکتل. ښاغلي عبدالله، تر دې مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته په وینا کې وویل:
موږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نورو اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې له دې خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي. اوسنۍ مذاکرې تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل چې تر 6000 زیات پاکستاني جنګیالي او په القاعده پورې تړلي 200 وسلوال په افغانستان کې فعال دي. د دایکنډي د والی دفتر وایي د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څوار لس ملکیان وژل شوي. د دایکنډي د والی ویان نصر الله غوري ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن سهار هغه وخت وسوه چې په کجران ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکی موټر پر شخ کړي ماین ور برابر شو.
په پیښه کې له بده مرغه و ښځې، 15 ماشومان او د چلوونکي په ګډون دوه سړي وژل شوي دي.
د ولی وایان وای په پیښه کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي درې کسان ټپیان شوي دي. بلخوا په ورزګان کې د ملي اردو یو وایان وای په هوایي حملو کې د دولت اتلس مخالف وسلول وژل شوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا وایان جګړه نقه محمد صافی ازادي راډیو ته وویل ځینو وسلولو غوښتل تیره شپه په ګیزاب او خاص ورزګان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل.
دشمن ته تقریبا دریش نفر تلفات واوختل. دریش نفر جولس نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو. 15 نفر د دې شدید زخمیان لري.
ویل سی وی وسلول خپل یو مړی له ځان سره وړی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ لانجمن سیمې پر سر وسلواله شخړه نن درېیمې ورځ ته وغځېده. په اصل کې چې په نړیواله کچه د دې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه سوې، دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. په دې جګړه کې دواړه لوریو لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې په یونان کې له خپل سیاس سره تر کتنې وروسته په یوه کنفرانس کې څرګندونې کولې، د ناګورنو قرباغ د جګړې په اړه وویل:
د یونان د بهرنیو چارو وزیر او ما د ناګورنو قرباغ پر شخړې خبرې وکړې. اړتیا ده چې دواړه لوري دا تاوتریخوالی ودروي او څومره ژر چې ممکنه وي مذاکرو ته د ستنېدو لپاره د مینسک ډلې له مشترکینو سره له نږدې کار وکړي.
په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته پر دې جګړې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راوبولي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې د روان کړکیچ د اواري لپاره په منځګړیتوب کې همکاري وکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا سره تر کتنې وروسته وکړه. د بیلاروس اپوزیسیون مشر ویلي د فرانسې ولسمشر په بیلاروس کې د روان کړکیچ د حل لپاره له خپلې وسې سره د همکاري ژمنه وکړه. بلخوا د لیتوانیا ولسمشر ګیتاناس ناوسیدا چې د خپل فرانسوي سیال تر څنګ و په ویلنیوس کې خبرلانه ته وویل د ولسمشرې تیرې ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شوی عادلانه نه وي.
الکساندر لوکاشینکو ټاکنې نه دي ګټلې. دا ټاکنې غیر عادلانه وي او لاسوهنې پکې شوې. تر هغه چې په دغه هیواد کې تازه ټاکنې شوې نه وي، موږ لوکاشینکو د مشهور رهبر په توګه نشو منلی.
که څم لوکاشینکو ځان د اګست 9 د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی بولي، خو اپوزیسیون چې له هغې رئیس اعتراضونه کوي وایي چې په ټاکنو کې درغلي سوې او اصلي ګټونکی تسیخانوفسکایا ده. د پولن چارواکو د تاجکستان پنځه وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش ترورستي ډلې سره د ارتباط په شکل خپلې خاورې وایستل. شک کېږي چې دغو کسانو د پولنډ او اوکراین وګړي په پولنډ کې د ترورستي اعمالو لپاره ګمارل. د تاجکستان دغه پنځه وګړي پولنډ او د شنګن حوزې نورو غړو هیوادونو ته له ننوتلو منع سوي دي. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلي کاپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونه په خپلو کې مسابقه لري. دواړه ټیمونه به د کابل پر وخت ماښام شپږ نیمې بجې د ابوظبي د کرکټ میدان کې سره مخامخ سي. په سن رایزر حیدرآباد ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی شامل دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسمانی مورز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه څلور وی سیټیټه دولس. هرات کې بلمر وی د تودوخې لوړه درجه یو در سیټیټه شپږ. کندهار آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه نه وی سیټیټه دولس. مزار شریف کې به هم آسمان لمر وی د تودوخې لوړه درجه نولس سیټیټه دیارلس. او جلال آباد کې به آسمان وریز وی هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه څلور در سیټیټه یو ویشت اټکل سوی ده.
دا سجی رڈو ما شامنی خبری مجل آوری د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره وکړه. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد په افغانستان کې د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. د سیاسي چارو کتونکی خالد پښتون وایي
پاکستان بالاخره و دې موضوع ته مجبور شو چې طالبان د مذاکرات میز سره داخل کړي.
د سولې د هڅو سربیره په خبرونه کې واوري چې په هلمند کې جګړو زور اخیسته.
موږ دغه لا سر مخه چې نن کډ بار کا سبا برتراو نن یې بار کا سبا برتراو نن دا کور چې پکړي سبا کور چې پکړي
ورونه مشري جوړه جې.
په دې خبرونه کې بوډاندې دا هم واوري چې ملګری ملتونه اندیشنه څرګندوي چې د پولیو پیښې سش کال په افغانستان کې دوه برابر شوي. د یوې ګزندوهلې نجلۍ مور وایي
په دې باندې بنا شو کنه بس مخکې چې خبره لاندو نه پوهېدو پوه نه شو ځان سره خپل ځان سره په خپل ظلم وکړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې ملاتړ نه کوي. شاه محمود قریشي دا خبره نن په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې وکړه چې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې جوړه شوې وه. او د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر هم پکې برخه اخیستې وه. مخکې تر دې چې د ښاغلي قریشي د دې څرګندونو جزئیات تر سره شریک کړو د عبدالله عبدالله څرګندونې لرو. د وویل چې په قطر کې روانو خبرو ته ډېرې هیلې شته چې ورسره به په افغانستان کې د تل لپاره د جګړو مخه ونیول شي. د دې څرګندونو تفصیل له کابله د فیروزي عزیزي پراپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په دوام کې نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز یوې غونډې ته خبرې کولې. د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله وویل پاکستان او افغانستان دواړه داسې هیوادونه دي چې ښه راتلونکي ته اړتیا لري او په خبره یې دغه کار لپاره په افغانستان کې سوله ډېره مهمه ده. ښاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې د افغانستان په اړه د پاکستان ستراتیژۍ ته هم اشاره درلوده او په ډولی هغه د توتی تیوري وبلله. خو اوس یې د نویو اړیکو د جوړولو لپاره د تازه فصل د پرانیستي غوښتنه هم وکړه.
اوس دا فرصت برابر سوی څو زموږ ملتونه د خپلو ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یو نوې تګلاره عمومي ستونزې او خپلې ګټې معرفي کړي. او په دې باید پوه سي چې په افغانستان او یا هم د مرکزی او سویلي اسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د ښاغلي عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز و، خو په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه هم وویل. ښاغلي عبدالله د خبرو ته هیله وښوده او زیاته کړه چې دوام به یې په افغانستان کې د جګړې پای ته زمینه برابره کړي.
په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په نننۍ غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد په افغانستان کې امنیت غواړي او د کومې ځانګړې ډلې ملاتړ نه کوي. د سجی رډو د مشال څانګې خبریال عبدالحی کاکړ راپور لري.
شاه محمود قریشی په خپل وینا کې وویل پاکستان د افغانستان د خپلواکۍ ځکنی تمامیت او خود مختاری درناوی کوي او په دې هیواد کې د خاصو خلکو ملاتړ نه کوي.
So I want to close my talk by giving you
ز خپل خبري ستاسو او ستاسو لاري افغان ولست په دې پیغام ورکول سره ختموم چې موږ په افغانستان کې د خاصو خلکو انتخاب یا ملاتړ نکوم. موږ نه غواړو چې ستاسو په داخلي چارو کې مداخله وکړو. زمو پیغام دادي چې موږ غواړو ستاسو د خود مختاری خپلواکۍ او ځکنی تمامیت احترام وکړو. زمو پیغام دادي چې تاسو چې په مذاکراتو کې پر کوم خبرو سلا شي نو موږ د پاکستان خلق به د افغانستان اولس د خوخه منو او په کار هم داسي وي او دا زمون لپاره ډیر اهمیت لري. او کزه د پخوانی اولس مشر محمد ایوب خان د کتاب د نوم حواله ورکړم نو خاغلی عبد الله مونږ غواړو چې دوستان شو نه چې باداران. دا په سوچ کې بدلون دی. کمو غواړو په امن کې سره ووسو او په ګډه خپل مستقبل جوړ کړو نو دا یو نوی احساس او حقیقت دی چې موږ یې منو.
شاه محمود قریشی زیاته کړه د پخوانیو غلطیو منلو ته اړتیا ده او د په خبره کدا چې ونسی نو دواړه هیوادونه پر مخ نسی تللای. هغه وویل چې یوازې افغانان د افغانستان د راتلونکي فیصله کولای سي او هغوی باید د هیواد له داخله څخه تلپاتې امن رامنځته کړي نه دا چې ورباندې وتپل سي.
پاکستان په افغان سوله کې څه مرسته کولای شي؟ د سیاسي چارو لکتونکو او د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون څخه به واورو.
بینالمللي قواو در اتاک سره په 2001 کال کې بیا تر نن ورځې پورې چې هر څه مشکلات راغلي د افغانستان ملت او حکومت دواړه مسؤلیت د پاکستان پر غاړه اچاوه او ټول دا په اتفاق سره دا ویل د بینالمللي جمعیت په شمول چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې داخل دی بعضن مثبت او ډیر منفي رول لوبوي. خو بالاخره پاکستان په اخرو دوو کالو کې د جهانیانو په فشار او په الزولو سره بالاخره دوی وتوانېدل چې په قطر کې د سولې پروسه د پاکستان په کومک شروع کړي. ځکه پاکستان هم ځان لري نارې وي او بینالمللي جامعه هم دا تاییدوي چې پاکستان بالاخره وجه موضوع ته مجبور سو چې طالبان د مذاکراتو میز ته داخل کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم دا خبره وکړه چې په قطر کې کوم خبري روانې دي د پاکستان په مرسته باندې مخته تللې دي. که چېرته پاکستان په دې کې کومک کولای نو ولې قطر انتخاب وو؟ ولې یو بل ځای نه انتخاب وو د افغانستان داخل کې یا د پاکستان داخل کې او له افغانستان سره مستقیم ولې خبرې نه کولې کې مرسته کولې؟
زه فکر کوم چې په دې مسله کې پاکستان ډیر مقصر په دې خاطر نه دی چې یو تعداد د ګوانتنامو او د نور ملکو یا د بګرام څخه یو تعداد بنديان بینالمللي جامعې او قطر ته بوتله. یعنی مخکې د دې چې دا پروسه شروع شي د طالبانو مقنګا او موجودیت په قطر کې وو. د زموږ ذهن دا رقم دی چې دغه پروسه همدغه جوړه شوې وه چې د سولې پروسه باید په قطر کې شروع شي او پاکستان هم په دې قانع شوی وو چې دوی باید د دې موضوع په هکله یو درېمګړی ملک انتخاب کړي چې هغه قطر وو. که څه هم مستثنی په یاد دي چې په دې کې روسانو، ازبکستان، جرمنی، ناروې ډېر ملکو کوشش وکړي چې زموږ په ملکو کې شروع شي، لیکن عمومي اتفاق تر نظر پر دی راځي چې قطر به تر ځای د افغانستان ته نږدې دی، اسلامي ملک دی او د دوی سره په مسایلو کې داخله دی.
پښتون صاحب، تاسو هم په پاکستان باندې شک کوي؟ په خپل خبرو کې مو شک څرګند کړ او اکثر افغانان هم شک کوي د پاکستان په مرستو کې. دا پلا ستاسو په باور دغه شک باید تر څه حده پوری افغانان وکړي او څومره تمشته سي د سولې خبرو کې به پاکستان ډېر کومک وکړي؟
په دې کې شک نشته چې د سولې پروسس هم د تفاهم په اساس شروع شوی دی د دوی د بینالمللي جامعې تر مابین. خو دا هم واقعیت دی چې چون موږ په تیرو 40 کالو کې په مختلفو مرحلو کې او په مختلفو رسوب کې سوځلي یو، افغانان ډېر خوش شوي دي او چون د اعتماد د منځه تللی دی نو موږ همیشه چې پروسه شروع کیږي موږ د غیر پروسه شاته ځینې تاریخ شان هم وینو چې هغه تاریخ شان تلند لپاره چې وتستی موجود دي په میدان کې هغه د داعش پروسه ده. نو د خلکو ډېره و هم دا دی چې د دې پروسې د ختم سره داسې نسی چې د پروسې نیمه برخه و سولې ته داخله شي او نیمه برخه په یو نوي چوکاټ کې داعش سره داخله شي. دا تشویش او ډېره هم دغه ده که دغه پروسه واقعا شفافه شي، پاکه شي او ټول طالبان په خلاص شي بیا نو مشکل د افغانستان حل دی، لیکن د ظاهره داسې معلومیږي چې داعش پر میدان موجود دی او یو تعداد نور تروریستي یا ترهګر ډلې چې د شلو پر رسیږي په کوچنیو غټه ساته هم په افغانستان کې فعال دي. د درېمې خوا څخه د ایران او د روسانو یو تعداد مداخلات په جنوب په غرب د افغانستان کې او په شمال د افغانستان کې هم ډېر تشویشات خلق کړي دي. نو دا ټول مسایل په مجموع کې دا پروسه یو څه در شکل نه راولي.
د سیاسي چارو لکتون کې خالد پښتون څخه په مننني اسلام آباد ته مخه کوو. ل اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په ټلیفون را سره دی. تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله په همدې شیبو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبري وکړي. ل طاهر خان به وورو چې د عبدالله د خبرو اجنډا څه ده چې نن ورځ او سبا به له کوم چارواکو سره ویني. طاهر خان:
نو نن خو چې کوم پروګرام ما خپل لیدلی دی سره موجود دی، د پاکستان وزیر اعظم سره د ملاقات وو او د وزیر اعظم دفتر کې چارواکو خاوند دا خبره کړې وه چې 15 بجې د پاکستان په وخت باندې دا ملاقات وو. البته تر اوسه پورې د وزیر اعظم دفتر لخوا د ملاقات په اړه باندې هیڅ نه دی ویل شوی، جزئیات نه دي خبره شوی. البته ملاقات بالکل دی وو. بیا په دغه پروګرام کې د پاکستان د فوز مشر سره هم ملاقات وو. اول داسې ویل کېدل چې دغه ملاقات وخت ورکړل شوی وو، نو شاوخوا دوه نیم بجې د فوز مشر سره وو. اوس داسې موږ اورو چې کېدی شي هغه نن د شپې ناوخته وشي او سبا بیا د ډاکټر عبدالله پروګرام کې د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی سره لیدل دي او په اسلام آباد کې دینی عالمانو سره هم د غونډه ده او چې دغه ته اهمیت ورکول کېږي، ځکه افغانستان کې دا یو تاثر دی چې د پاکستان مذهبي ډلې مذهبي مشران د دې نفوذ دی په طالبانو باندې. نو هغه سره سبا غونډه ده او سبا بیا د کوم خارجي جورنالستان په اسلام آباد کې هغه سره هم د ډاکټر عبدالرحیم دلی او یو دلته یو د پاکستان افغانستان یو غیر حکومتي ټریکټو چې کوم دیلاګي دا غي غړو سره هم د پاکستان چې کوم څنګه ده هغه سره هم سبا دلته غرما اسلام آباد کې دا غوي هم ملاقات ده او بیا ما خام شاوخوا کې بعد ډاکټر عبدالله سفر بشپړ کیږي او واپس افغانستان ته ځي.
طاهر خان: مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې جګړه زیات شوې ده. حکومتي چارواکي وایي چې دوی د ولسمشر په امر په دفاعي حالت کې دي او د دې لپاره چې طالبان تعرض کوي د طالبانو تلفات زیات دي. طالبان څه وایي؟ له هلمند د ازادي راډیو خبريال الیاس دای راپور لري.
د هلمند په غسیم کې چمنتی کمربند ته نږدې یو شمېر خلک د خپل کورونو پرېښودلو ته اړتیا لري. د ندالی ولسوالۍ د لوی مانده اوسیدونکو محمد نعیم وایي د سولې د خبرو سره جوخت تازه پیل شوو جنگونو اندېښمن کړي دي، ځکه د شپې له خوا د کورنۍ غړي او ماشومان خوب نه سي کولای.
موږ دغه لا سر مخې چې نن کډه بار کسبا برته راو، نن یې بار کسبا برته راو، نن دا کور چپه کړي، سبا کور چپه کړي،
کورونه مچري جوړې زم چې شي نه.
دغه لا سم حالات ګرد افغانستان خو نسته، خو دا ولسوالیان خو بيبي خي وزو داسې نور شنختګانو کر راوزو چې د جنگ نن کې لږه فنای وي لري داسې ځای ته راځو.
دا وازي خلک نه دي چې د جنگونو له شدت څخه اندېښمن دي. د افغان پوځ سرتیرو هم وایي په دې وروستیو کې د طالبان له خوا پر دوی برودونو په بیساره ډول زور اخیستی دی. د نادالیا او نوی ولسوالیو د امنیتي پوستو یو سرتیری چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم او هویت پټ ساتي ازادي راډیو ته وویل:
ته پخوا په طالبان اوس جنگونه ډېر شوي دي، پر اړپوستو باندې بریدونه رشوه کېږي، په رسانه کې بریدونه کېږي، طالبان تعرضونه کوي، حالت تر پخوا پورې اوس خراب شوی دی. دې تعرضي حالت کې راځي د دې تلفات شاید ډېر خو لیس.
که څه هم حکومت د طالبانو لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق ارقام د رسنیو په واک کې نه دي ورکړي، خو هغه شمېرې چې ازادي راډیو د تېرې اونۍ د شنبې د ورځې نه د دې راپور تر چمتو کولو راټولې کړې دي ښیي چې د افغان ځواکونو تلفات د پخوا په پرتله زیات شوي دي. که څه هم د هلمند چارواکو په رسمي ډول نه ده تایید کړی، خو د پولیسو یوې سرچینې چې په دې اړه یې د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل: یوازې په تېرو اونۍ کې د مخامخ جنګونو له امله شل ملي پولیس وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. خو د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال خلیل الرحمن جواد دا نه مني. هغه ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو تلفات د دوی په نسبت ډېر دي.
پس له دې چې طالبان امریکایانو سره سوله وکړه، هغه تفاهمنامه امضا کړه، پس لغه د دوی جګړه د دوی حملات ډیر سو اما خوشبختانه چې هغه تلفات کښته سوی دي، ګراف د جرایم د جنایي هم کښته سوی دي، ګراف د جرایم د تروریستي هم کښته سوی دي.
کومندان ول دا چې دوی د فعال دفاع په حالت کې دي، نو د طالبانو لخوا د بریدونو پر مهال د وسلوالو تلفات تر بل هر وخت ډېر سوي دي، خو د دقیقې شمیرې د رسنیو په واک کې ورنه کړې. طالبانو هم د دې راپور تر بشپړولو پورې د خپل لوري د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې حکومتي چارواکي پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې خپله طالب ویندویانو او د دې ډلې ځینې مرکچیانو رسنیو ته ادعا کړې ده چې د سولې د خبرو د پیل سره دوی جګړه او بریدونه تر ډېره راکم کړي دي او یوازې دفاع ایالت کې دي. هغه څه چې په هلمند کې د جګړې کرښې ته نږدې پرتو ولسي خلکو ته یې منل ستونزمن دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په لس ولایتونو کې د پولیو پر ضد د فرعي واکسینو د کمپاین له پیل سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق په دغه هیواد کې د پولیو د 9 پیښو د ثبت خبر ورکړ. دغه اداره وایي دا پیښې په 9 کلونو کې بې ساري دي. له کابل نه جساپی راپور لري.
پنځه کلنه شکریا گزرن وهالی. هغه په خپل ماشومانه انداز وایي په لار نشی تلی او تر دې وړه خورې په خپلو پښو ګرځي. د هغې مور سامیا هم خپل لور دغه وضعیت ته ډېر اندېښمنه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لور یې هغه مهال په گزرن اخته شوه کله چې د پاکستان په یوه کمپ کې کډواله وه. سامیا اوس د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکې ده.
نومون خو لکه ماجر وو د هغې ځای نه چې راغلو دا د دوشت ورځو وه. د هغې ځای نه مونږ راغلو دا د واکسینو نه د به عمله بس پاتې شوه پاتې شوه. دوی ته مونږ بیا نه پولي بله واچوله. دوی ته مونږ نه بیا کراري نه وه. هغه پولي والا نه وو راغلي. پولي اوس کور ته راځي او دا نور واکسین چې دي دا ورته کوو د نورو ماشومانو ته. دا په دې باندې بس وډارېدو په دې باندې بنا شو کنه. بس مخکې چا خبره لاندو نه پوهېدو پوه نه شو ځان سره خپل ځان سره په خپل ظلم وکړو.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په لس ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پروان، کندوز، بغلان او نورستان کې د ګوزن پر ضد د درې ورځني کمپاین د پیل خبر ورکوي. تر دې وړاندې هم د افغانستان په 6 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین ترسره شوی چې دغه کمپاین په څه باندې 6 میلیونه ماشومانو تطبیق شوی. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف اندېښنه ښیي چې سږ کال د پولیو پیښې 2 برابره زیاتې شوې دي. د دغې ادارې په وینا د 2000 میلادي کال له جنوري تر دې مهاله د پولیو 9 پیښې ثبت شوې چې 3 له سویلي حوزې راپور ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د دغو پیښو شمیر 6 ته رسېده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف د پولیو برخې ویان سید کمال شاه عارف ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د ناامنیو له امله څه باندې 2 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې کېږي.
هغو سیمو کې د کومې چې په اصطلاح د طالبانو تر ولکه لاندې دي او هغه کور په کور کمپاین ته اجازه نه ورکوي. ټولنیزې ستونزې د ځینې اوازې خپرې چې خلک په هغو باور وکړي او د خپل ماشومان نه واکسینوي.
د عامې روغتیا وزارت هم دا خبره تاییدوي خو طالبان بیا دا خبره ردوي.
تاسو لا پیغامونو
زاد ولولی زاد د هلمن ولاد د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبره کوم. موږ دا یله د حکومت موږ راوې کې د کرکټ میدانونو جوړ کې زخپل ابریکر بالرم خدا د شي اڅ د غن د سود نسی د لاس پهله تخته کو په لرګو. ما دا یله د حکومت د کرکټ باخه کې مرسته وسی. والسلام.
نورستان ولایت عمل صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما په نورستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته عمل صالح کې یعنی په ټول ولسوالۍ په سطح باندې سره سیوه شبکه د افغانستان لرو او د هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او شکم ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې دي سنه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې د مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علي احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت څخه به ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بدحال دي ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مرتو نو باندې هم سوله څه کوو. نو اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په نړۍ کې د کرونا ویروس قربانیانو شمیر تر 1,000,000 واوښت. دا خبر په داسې حال کې خپور شوی چې د نړۍ په یو شمیر هیوادو کې د کرونا ویروس نوې مثبت پیښې په زیاتېدو دي. صفی الله سنکسی راپور لري.
د ټرمپ او بایدن د دریو ټلویزیوني مناظرو له ډلې لومړی یوه نن شپه ترسره کیږي. دا مناظره د نومبر 3 تر ولسمشری ټاکنو پوره 15 اونۍ مخکې پلان شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څو ورځې مخکې ویلي و چې دا سخت د دې مناظرې په انتظار ده. مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند ښار کې په ځایي وخت د شپې په 9 بجو د فاکس نیوز ټلویزیون د نطاق کریس والاس په کوربتوب ترسره کیږي. رویټرز اژانس د کریس والاس په حواله راپور ورکړی چې ټول تال په شپږو موضوعګانو بحث کوي چې پکې د سترې محکمې موضوع کرونا ویروس او اقتصادي مسایل شامل دي. خو ښایي تازه خبري مسایلو ته په کتو یې موضوعګانې بدل شي. د ټرمپ او بایدن تر مناظرې همدا دوه ورځې مخکې نیویورک ټایمز ورسپانې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مالیاتو په اړه یو څېړنیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې لیکل شوی چې ټرمپ په 2014 کال کې یوازې 1.5 ډالر مالیه ورکړي. نیویارک ټایمز لیکلي ټرمپ په تیرو 15 کلونو کې د 10 کلونو مالیه اصلا نه ده ورکړي. دغه راپور د ګڼو رسنیو پام واړو او اټکل کیږي چې د ټرمپ او د هغه د سیال د ډیموکراتانو د کاندید جو بایدن د لومړنۍ مناظرې غوښنه برخه جوړه کړي. ټرمپ دوشنبه په خپل ټوټر لیکلی و چې میلیونونه ډالر مالیه ورکړي او د نورو په څیر مالیاتي اعتبار لري. هغه مخکې د نیویارک ټایمز راپور جعلي بللی و.
دا کاملا جعلی او جوړ شوی خبر دی. څلور کاله مخکې هم له دغو راپورونو سره مخامخ شوي او تاسو کولی شوی هغه وخت له ما دا پوښتنه وکړي. دا کاملا جعلی خبر دی. په واقعیت کې ما مالیه ورکړې ده.
د راپورونو په اساس جو بایدن ته د نیویارک ټایمز تر راپور وروسته په ټرمپ د گزارونو موقع برابره شوې ځکه کمپاینرانو یې وارد مخه په دې اړه خپل تبلیغات هم چلولي. د جو بایدن کمپاینرانو په یوه ویډیو کې د عادي خلکو، ښوونکو، اور وژونکو او نرسانو مالیه د ټرمپ له مالیه سره مقایسه کړي. وو بیا کلن جو بایدن بیا ویلي چې ټرمپ دې یوازې رښتیا ووایي.
Just tell the truth.
د مناظرو متخصصین وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ په مناظرو کې غیر مترقبه عکس العملونه ښکاروي او لدې چې دواړه کاندیدانو د یو بل په اړه ډېری خبرې کړي ښایي مناظره کې ډېر مسایل ښکته پورته شي. ټرمپ ډېر ځله جو بایدن خوبوړی بللی او هغه هم په ځواب کې دی په دروغو ویلو تورن کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن داسې وخت مناظرې ته ورځي چې امریکا د کرونا وبا له لاسه سخت ځپل شوې او څه باندې 200,000 امریکایانو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر او سیالې په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه اخلي. البته په بخښنې سره چې ما د کورونا ویروس د خبر قربانیانو د زیاتېدو په اړه مخته تاسو ته وویل، په نړۍ کې د کورونا ویروس د قربانیانو شمیر تر 1,000,000 زیات شوی دی او په یو شمېر اروپایي هیوادو کې هم د کورونا پیښې په زیاتېدو دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نظری لازر ولسوالی لیکي طالبان له امریکا سره شوی موافقې ته اهمیت ورکوي او د افغانانو په ناحق وینه توی دور ته اهمیت نه ورکوي. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان ولسوالی لیکلي دي کله د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې خبرې پسې نوري اوجدي سي د افغانانو خوشي به په غم واوړي. عبدالولی عابد د پټاله ډنډي پټانو لسوالي پر اسولې سمسکلي کلیدي د عبدالله سفر پاکستان ته هیڅ ګټه نه کوي.
احمد ضیا خان خیل د کندهار له میوند ولسوالی لیکلی دی. سوله هغه وخت راځي چې پاکستان سمې خبرې وکړي او د ده په وینا صفا خبرې وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهاره په راستوري سمس کې لیکلی دی د افغان سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي خبرې له فریب ډکې وي. اسماعیل دانش لننګرهار پر اسولې سمس کې لیکلی دی کده سولې خبري همداسې روان وي هیله ورته نشته. عبدالرحمن بیا پر اسولې سمس کې لیکلی دی د سولې خبرو ته ډیر خوشبينه یو که خدای کول افغانستان ته به سولې راشي. دا سجرړو دا خبری مجله هم دلته سرته ورسید. البته زموږ خبرونه د سهار لوو د ماشام تر وبجو پورې ادامه لري. په بل خبری مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. عباس سیډوت بخیر راغلی.
تشکر.